اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته. دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید علي زلي وسی او د دې تزامت وي سر سي په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښي دي دوی مثلا که هر رشته سره د دوی خوښي هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي او دا تعلیم ډیر مهم دی. هغه سه تعلیم سه معیاری بین المللی او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثر موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پوهېږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي. کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم. یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند ښه نه وي دا خو واضح ده. دوی شپه ورځ دوی فکر هم دای سه څنګه دوی هغه کې خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې اولادونو دونه خو بل تاسو پیږی چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینو ته ضرورت دی. هوساینه په خپل پیږی چې په اقتصاد کېږي پیسو کېږي په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه شي باید وخوري تر دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مې ستړی فکری او فزیکی دواړه دوی استالتیا سپوري کې ستا او دوی مکلفیت پدې لري مور خپل اسد بشراګان ته چی پیدا کی دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرانو فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی. فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا ډیر واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نه دی. دا فقر یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع فقر سوال مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره لري دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي خوراک د ډول ورسیږي تربیه ته زده کړی ته زموږ مینه هم تاسو باندې مسولنه لري د دوه کورنۍ پاک لڅوایه
تاسو خپل خپې چې هر مشکل هر منفی پدیده په افغانستان کې خپل پیګې سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خيګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته یي په اساس یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دوی ولري خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي تلاش کوي او زحمت او باندې پاسې دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي دوی خپل نیمګړتیا ده خپل تاسو پیګې په افغانستان کې تر دغه سلوي کال اوس دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته پکې دا د دې علت دي چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزي هر رقم کې بعد دوی وروزي په دې کې یو مشکل نور مسته سي او د مور او پلار هم نشي کوي دا کار وکړي په دې کې بعد حکومت او سره حکومت کوي خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولي کیسه مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمی او د دوی مدیریت خه مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوایس ساغه وکړي خپل اولادو الته ولي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري یعنی د دوی په مکتب کې چې شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر استا کنستا د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ شي
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي اماغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته ځي هلته دوی ته تعلیم ته ځي نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او معیارونو کیفیت او د دې د خېګنې لپاره څه چې باندې ونو پیږي دوی په قصه کې نه دي دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو مور او پلار څه کله د ماشومان خېر سیدانم لري توانایي لیاقت خېر تاریخ ولري یو څو کاله مکتب ته لارسید مور او پلار د دوی اولين غایمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري نور خلک څه ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا یعنی دا ذهنیت دا غسی منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په اخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي
منصور صاحب تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا د افغانستان په اکثر واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عملات څخه دا کړی نه دی کړی
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سه دغه ماشومان څه شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غلری او قوانین لرو یو مونږ می قانون درلو ته قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او څه ام حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشړګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې چې دوی حق ضایع کیږي یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشړګان نشي کوي خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلون کې جوړي تباکیږي او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي او دوی بشړګان خپل جوان بخیل لاس اور کړل دي یا لیوانې سي دي یا روحي مشکلات لري یا متحد دي یا بل اخر متاسفانه بيزا استفادي ورنه کیږي جنسي تیرای ور باندې کیږي جنسي دورونه ور باندې کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ضرورت توانایي لري او پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي او کلکم رايون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري دا په دې معنی نه دی یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید د حسول رس کزه یم هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه خلافت نه وژغوري او دوی وروره دراوري په دغه صحیح ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده چې هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد کوي خپل ژوند ته بدد کوي خپل راتلون کې د دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړو متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بيخي نشته یعنی تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه کولی سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارهګان او دغه مظلوم طبقې ته مونږ دوی هر ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا هغه که علت نیستي و ناداري که علت د کورنۍ بې سوادي یا که هر څه یا که بې پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت دا کوي سو هر رقم یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي یا مثلا کومبل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابوي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدی کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورونه یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلاده یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نور ته ضرر ورسي پدی چې دوی په خپله شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسي وای دوی ته ورور پام نه درسي وای دوی ته اغه نه درسي وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسي چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی ته د زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل سي ترغه دغه نه یو خه شخص راوځي او دغه هغه نسخه استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو خه یو وخت خوونی سي او د دینه میوه استفاده کیږي کته کین وو او دوی ته او بو ورنه کو یعنی وخوره وو خخامه خدا خرابي او ژوند خرابي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت ده چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق لري او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنه کوو دوی اورور هغه هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخه وکي
یو بل څه تجربه سوي هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بیوازلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې معنی تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خو مونږ په دې کې بررسي وکړو دا په دې معنی دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلې سم څه تجربه خودلی دا مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینې دا چې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه څه کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار به سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي موږ ډیر د خلک لرو دا تاسو خبر پته یې سره ده دا د څه واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي دوی اولادونه متاسفانه یو د څه حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کې گیر سي او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه امدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونګ لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه دا ورکلی مثال یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وو کال دی یا لس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفساني خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا دا انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپله په خوښه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفي، یعنی زی مثلا سګرستي کی یا بل ورس چرسي کی، هم داسې قراقره مخ کوي مواد مخدر ته، هم دغسې نور جرایم ته، یا بالاخره یو ورځ راځي چې دده دی په ځای چې دی د لارسې مکتب ووایي، یا درس ووایي، یا خپل مکلفیت و د لکه کارخانګي و دغه نور کارونه چې دی مسؤلیت په کور کې دی د باندې دی، دغه ورنه پاتې کیږي، او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی، نو دغه اسانتیاوې دي، دغه شخصیت دی، متاسفانه دغسې منفي فکر لري. یا وخت ورته وګوري چې د دې نه پرپراته د دې چې د دې نه ښه شخصیت او ښه کس جوړ شي، د دې نه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ ویني چې په بندیخانه کې دی، یو ورځ ویني چې په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اخته شوي دي، او ژوند هم تباه ده، د مور او پلار هم ژوند تباه ده. دغه سوال ډېر ښه سوال و، او دغسې واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې.
څنګه به وکولی شو چې په لږو امکاناتو، چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډېر نه لري، په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړي، تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نه سي.
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډېر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستي غواړي، او ډېر مشکلات والی جنجال لغسی فدی کې، یعنی یوازې کورنۍ نشي کولای چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم بس خپل درې ماشومان لرم، ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله، سکه دوی مکتب ته ځي خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم، او دوی مکتب ته ولېګم، او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی. ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت وباسي، دوی باندې د توجه کی، دوی باندې خدمت درس وایي، او دغه استادان په دوی ته درس ورکوي، د دوی توانایي او د دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی سه دوی سونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې، دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یوازې نکیږي چې مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري، چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې، دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري، دغه سو اراده سي او ځای سي مونږ کولای سو خپل اهداف ته ورسیږو، مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو، مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو، او خه مثبت سمسور او د بیا رغونې او خپل ژوند ورته برابر کو، دغه سیمون کولای شو.
بله، له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی، اولادونو کله نه کله البته ډیری غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي، که تاسو خپل تجربه سره ته وایې.
دا خو ډیر غدی علمی بحث دی، او بل دا چې پدی کې اغه خصنا غمور پلار سره سواد لري، د دوی نه یو هيله لرم، او هيله دا چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې، مثلا د بودیجی په کنټرول کې، یعنی په ژوند په خبر برابرول، یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو، د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی. د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي، دا به شرګان ضروریږي. یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي، یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې، دغه افراط او تفریط کله مخه ونیول سي، او دوی وو پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي، ډیر توقع کوي، هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي. مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري، کتاب ته ضرورت لري، مثلا البسای لباس ته ضرورت لري، کالای ته ضرورت لري، یا مثلا د ساحل لري، ترانسپورت ته ضرورت لري، یا مثلا دغه اساسي حقونه، هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي. او دوی که د بيځای غوښتنه کوي، لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیته چکر لر سي، یا فون موبایل ماته د واخلي، یا مثلا بيځای غوښتنه سي ډیر پورته، یا د کورنۍ توان نه پورته، دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شوړته وایي سي دغه ستا حق دی، دغه ستا مکلفیت دی، نور ورته اجازه ورنی کی، او دوی په دې یقین ورسوي سي دوی پوسي، او مور او پلار درک کی، مور او پلار مونږ باندې خېګنه کوي، مهرباني کوي، او دونه بس دی، او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه فکر کوم ډیر خلک نه لري. دغه علت دغه کلم اولادونه غسی مشران سي، او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه، او دغه علت پدې د متاسفانه مور پلار منځوي کیږي په ژوند کې، دوی مایوس وي، او خپل اولاد نه ناراضه وي، دغه می اولاد لوی کی، او دغه لمانه لاړ پرته کوم خجوان نه، یعنی بي پیسې او فقر ورسره بیچارهگی به احترامی دغه سیالات مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیده د مور او پلار حق شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه سي مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي، یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږی او یو نیم خلک سی اواز دین په تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په خې اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري، یعنی د فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تبا کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسیزي دي، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي، دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي. د چې فکر کوم دا غنه نور خې کورنۍ نور نه پیدا کیږي. فکر کوم
بله ډېر زیات مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبرې وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه، د آزادی ملمه خبرونه تخرغلست. قدر من اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لیوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اورېدونکو ته وکړه، خو که تاسو پخپله په خپلو ادبیاتو ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږیدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پس څنګه کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدائی درس کزه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم. ما حوال صنف د مکتب می پڅو تقریبا څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی یم، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ماته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې، زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعض فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق، د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري، په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله امیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي. دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز د هغه په مطالعاتو کې بررسي کومه. یعنی معنا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضی قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي. خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل که هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخې شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې، اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نه وشوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعدید اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده یعنی هغه عرف چې د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصلې باید کمې شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنې کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنده چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لپاره د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکه وس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي، او اپم دې کابل می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کا چیرې فرصت راته برابر شوی وي او کا چیرې هم وخت می اشتراک کړی دی
خبرې مې کړې دي. پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولای د مرکول لپاره ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم، مالیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا، بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه یې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمائندګانی راغلي ول چې په دې کې هغه نمائندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس مونږه ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې مونږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې مونږ سره شریکول او مونږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې مونږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او مونږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسیګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتک، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو، بنسټونه دلته هیډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو له خوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامیې نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنا دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې، بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپله نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورسته برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېګي کوړان دي زې د ژوند لپاره څه پلانونه لري.
پلانونه خو ډیر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې وایس کېږي چې د عملی لپاره عملی کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د تا ژمن يم چې باید د افغانستان لپاره او د افغان او انجنو او خځو لپاره کار وکم. او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوستوي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې کې سهم واخلم. او د سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده، او که خدای غوښتل وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کما او په پښتو په فارسی کې ترجمه کما.
نزیفه حقپال، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادې میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چې حدن لري ستا په بل تم دومره غم جن پکر غړنو اواز غنو کر خو به لا یارا پکر غړنو اواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دا دیدن یا دیدن یا ما چه حد نلری دمرا دیتا گئی دا دیدن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تون دومره غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تون دومره غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش خوش ملک و ملا د پختنو په قتل یام خاموش ملک و ملا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری حکمن یا ماچ حد نلری سب بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری و غم جن زدا سے حکمن حکمن یا ماچ حد نلری سب بالکل تمرا غم جن
دا ازادي رادیو خبری مجله
چه د حسن شور ما شور ی ما شر وسن چه د حسن شور ما شور ی ما شر وسن پکاره کته کور د مټ مارو سن کاج کرتے کور دمج مارو سو چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن پزے کریے خلوت بت کنا کیجے پزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جے گارو سو تہا سنم پیات میں جے گارو سو چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن پکا رکھتے کور دمج مارو سو چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس چت زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس دفلک پشبستان کے قمر سو دفلک پشبستان کے قمر سو چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن پکا رکھتے کور دمج مارو سو چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن تبسمیے د گٹی اوخ لکڑا پٹ دس گلا ہو چمیے کور دا آزار سن دس گلا ہو چمیے کور دا آزار سن چدا حسن شرما شوریے ماشر حسن پکا رکھتے کور دمج مارو سو
azadiradio.com